درنو افریدونکو السلام علیکم د اوسنی رادیو یو بل خبرونه ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. په پام کې را د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تبلار شي او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسأله له پاکستاني چارواکو سره وشخیږي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویندوی مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل دواړه لوري به د بندرونو د همغږۍ د کمیټې د رامنځته کولو په بندرونو کې د تاسیساتو د جوړولو په سیمه ییزو پیسو د راکړې ورکړې او د جلال آباد او پېښور ترمنځ د بسونو د ورځني تګ راتګ پر موضوعاتو خبرې وکړي. د کیف په جنوب لویدیځ کې د واسیل کیف ښاروالي وای روسي ځواکونو پر دغه ښارګي توغندوی بریدونه کړي چې په نتیجه کې د تیلو یو ترمینل اور اخیستی دی. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ښاروالي ناتالیا بالاسینوویچ وویل دښمن غواړي چې د دوی هرڅه ویجاړ کړي. په خواله رسنیو کې په خبرو شویو عکسونو او ویډیوګانو کې د اور هغه لمبې لیدل کېږي چې د شپې په تیاره کې اسمان ته پورته کیږي. اوکران وایي چې روسي پوځیانو د اوکران په دوهم ستر ښار خارکیف کې د غازو یو پایپ لاین په بمونو البوزولای دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته امر وکړ چې د 350 میلیون ډالرو په ارزښت اوکراین ته نوري وسلې ورکړي. ښاغلی بایدن دا غوښتنه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په یو لیک کې کړې ده. اوکراین د روسیا الوتکو په وړاندې د سټینګر توغندو یو د غرض د جاولین ټانک زد راکټونو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې تر اوسه پورې یو نیم لک اوکراینیان گاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي دي. فلیپو ګراندې پرون شنبه په یو ټویټ کې ولیکل چې نیمایي اوکراینیان پولند ته او نور مولداویا، رومانیا او هنګری ته تللي دي. امریکا، بریتانیا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د سویفت له نړیوال سیستم څخه چې له لارې پیسې انتقالیږي د روسیې یو شمیر بانکونه وباسي. دوی دا پریکړه پر اوکراین د روسیې د حملې په خبرګون کې کړې ده. او د روسیې په پارلمان کې د کمونیست ګوند دوه غړیو پرون د اوکراین د اشغال په مسأله کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پریکړې په اړه ویره څرګنده کړه. په دوما یا ولسی جرګه کې د سمارا استازی میخایل مات ویف لومړنی روسی چارواکی دی چې په اوکراین کې د جګړې د بندېدو لپاره شخ پورته کوي. همدارس د کمونیست ګوند غړي اولیک سمبولین پر ټولنیزو شبکو په یو بیان کې لیکلي د پدې کې شک لري چې په اوکراین کې د روسیې پوځي عملیات به ضروري او یا هم معقول کارو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د اوکراین جګړه یو نوی پړاو ته ننوتی او اروپایي هیوادونو پریکړه کړې چې اوکراین ته وسلې ورکړي څو د روسي پوځیانو په وړاندې چې پر دې هیواد یې یرغل کړی د ځان دفاع وکړي. جرمني او هالند اعلان کړی چې اوکراین ته به د ټانک او الوتکو ضد زرګونه توغندي ورکړي. د موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جرمنی حکومت ویلی چې اوکراین ته د ټانک زد زر او د الوتکو زد 1500 سټینګر توغندي ورکوي څو د روسیې د هوایي ځواکونو د حمله پر وړاندې خپل وړتیا لوړ کړي. دا اقدام د اوکراین د جګړې په اړه د جرمنی په پالیسۍ کې جدي بدلون ښیي. جرمنی همدارس پرون وویل هالند ته اجازه ورکوي چې په جرمنی کې جوړې شوې د ټانک زد لسګونه دستګاوې د اوکراین پوځ ته ورکړي. د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز وویل د اوکراین اشغال یو مهم بدلون دی او اوس دوی دا دند لري چې هر ممکن اقدام ترسره کړي څو اوکراین د پوینا د پوتین د اشغالګر پاوز پر وړاندې خپل دفاع وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جرمنی د دې پریکړې هرکلی کړی او ترې غوښتي دي چې خپل دې دریځ ته دوام ورکړي. لدې مخکې د پولند صدر اعظم ماتیو موراویتسکی پر لویدیځو هیوادونو لدې کبله انتقاد وکړ چې د پوینا له اوکراین څخه یې عملي ملاتړ ونه کړ او د روسیې پر ضد یې داسې ملامتونکي بندیزونه ونه لګول چې پوتین شاتګ ته اړ کړي. ښاغلی موراویتسکی په ځانګړي ډول پر جرمني انتقاد وکړ چې اوکراین ته یې وسلې نه دي ورکړي. همدارس هالند پرون اعلان وکړ چې د کیف لغښتنې سره سم به اوکراین ته دافې هوا او د ټانک زد سیستمونه ورکړي. د هالند حکومت د هیواد پارلمان ته ویلي چې 200 د الوتکو زد سټینګر توغندي او د پانسر فاوست یا اوسپنیز سوک پنوم د ټانک زد 50 دستګاوې به د هغو له 400 توغندیو سره یو ځای اوکراین ته واستوي. ډیری لویدیځو هیوادونو اوکراین ته د دفاعي وسلو استول پیل کړی دي او پر روسیې سخت اقتصادي بندیزونه اعلان کړي.
طالبانو له تیرو څو ورځو راهیسې په کابل کې د کورونو تلاشي پیل کړې ده. د طالبانو حکومت وایي چې د دفاع او کورنیو چارو وزارت او همدارس د استخباراتو ادارې په ګډه د مجرمانو د نیولو او ځپلو لپاره عملیات کوي.
پر ټولنیزو رسنیو په بیلابیلو خبرسو ویډیوګانو او عکسونو کې ښودل کیږي چې د طالبانو له پلټنو وروسته د کورونو وسایل ګډ وټ سوي دي. په دې ویډیوګانو کې داګانې سوي چې طالبانو د کور په کور تلاشي منظمه روزنه نه دلیدلې. د کابل ښار وی اوسیدونکو چې د دې کور ته هم طالبان د تلاشي لپاره ورغلي و د نومنه خودلو په شرطي ازادي راډیو ته وویل چې دا کورونه ډیر ویریدلې ځکه په خبره د طالبانو د تلاشي روانه طریقه ویرون کده.
طالبان راغلي کور ټول تلاشي کوي بچار ډیر داسي وو یو ځای پرې نه خود کور تی ته پرک
خو د دې خر یو شمیر رسیدون کې بیا دا تصفیوي عملیات په خپل نسی وای خایل دې سره په امنیت کې لا خو ولای راسي. د کابل خر د نه هم امنیتي حوزې اړوند پکتیا کوټ سیمه یو اوسیدون کوي چې دا هم نو غړي په دې راپور کې نو مخستل سي. ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا لسنیمه بجې وی دوی راغلو کوری خه تلاشی کړه غروشته رانه بخنه غوختلو کلی کې و لا غوی سره مثلا کړه د تیر نظام یا بوتان پاتیو یا کورتیګان پاتوی یا کومي وسلی وی نو هغه لزان سره یوړل.
طالبانو د تلاشی دوه ورځې مخکې پیل کړی دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې خلک دی ویره او اندېښنه نه لري ځکه خبره دا تسویمی عملیات په کابل کې د امنیت او جنایي جرمونو د مخنیوي لپاره پلان سوي دي.
د عملیات د مشخص خلکو سره په خار کې شوب او غلا او اختطاف او نور جرائم تر سره کوي دغه په ضد دي. نور عام خلکو پرې کې ضرر نه پد خلک سي د زندانونو په ورستو کې راخلاص سي او بیا شوب کې لاس لري په غلا او اختطاف کې لاس لري.
له بل خوا د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي چې د سپکو وسلو یو قاچاقبرې له اته میله M14 امریکایي توپک سره یو ځای نیولی دی. د ننګرهار د امنیه قومندانۍ ویندوی عبدالبصیر زابلی ازادي راډیو ته وویل یو مشکوک کس دا وسلې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای کړی وي او غوښتل یې چې پاکستان ته قاچاق کړي.
د ننګرهار ولایت امنیه قومندانۍ مجاهدینو د جلال آباد ښار د سمرخیلو په ساحه کې یو کس نیولی. مشتل چې اتمیله یم 16 ساله پاکستان هیواد قرچاق چې د مجاهدینو له خوا څخه کشف او ونیول شو.
پاکستان ته لدی مخکې هم له افغانستان د M14 امریکایي توپکو د قاچاق په اړه راپورونه ورکړی شوی وو خو طالبانو د دې وسلو په قاچاق کې د خپلو کسانو لاس لرل رد کړی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د افغانستان په سړو سیمو کې لښ پښ میاشتنی ځنډ وروسته د جنو هلوکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانستل شوې. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت د اعلامیې له مخې ټول محصلان خپل زده کړو ته تللی شي خو د جنو هلوکانو ټولګي او د زده کړې وخت بیل دی. دا اعلامیه چې په دولتي پوهنتونونو کې خپره شوې پکې راغلي جنې به سهار مهال او هلوکان به له غرمې وروسته زده کړو ته حاضر شي.
حسیب الله احمد زید د کابل پوهنتون د پالیسی او عامه اړیکو د پوهنځي د پنځم سیمستر محصل دی. هغه تیر کال پر دې پوهنتون د دایښ پبلیک ټپ شو. احمد زید یو کال تیر دور څخه لا هم بشپړ نه دی راغلی او پلار د تلو پر مهال ستونزه لري ته پوهنتون بیا پرانستل کیدو ته وخت دی.
لطفا تحصیلی نه هدونه او تعلیمی نه هدونه سیاسي کوي او د دې ترڅنګ باید قوي امنیتی تدابیر ونیول شي ترڅو محصلین په یو آرام او امن فضا کې درسونه مختوي شي.
شهیره الهامی بیا د هرات پوهنتون د عامه اړیکو د ورستی سیمستر محصله ده. هغه نن لشپګ میاشتنی انتظار وروسته خپل ټولګي ته تللی. خو اوس ل خپلو نارینه ټولګي والو سره ل څلور کال ګډو زده کړو وروسته جلا درس وای. خوخه د پوهنتونونه بیا پیل شول او د لیسانس دورې د بشپړېدو چانس ورته برابر شو. خوای په لومړی ورځ پوهنتون ته تراغلون جنو شمیر ډیر کم
سنف جدا جدا است
ټولګي ټول بیل بیل دي هلکان لګرمي ورسته انجن د سهار پر محل زی انجن ډیر کم او محدود دي
د طالبانو د لوړو ذکر وزارت چارواکو د دې راپور تر خبرېدو د په هنتونونو د پایل پاړه خبري ونه کړ خو میاشت وړاندې مسؤلان ویلي وو د کپ په ومه به ټول دولتي په هنتونونو پرانستل شي د دې وزارت د معلومات پر بنسټ د هغو محصلانو تدریس بچي د یو زر څلور سوه کال په کانکور ازموینه کې بریالي شوي د راتلونکي وریا حمل میاشت کې پیل شي په افغانستان کې لوړې زده کړې په تیرو دوو کلونو کې د کورونا وبا نامنۍ او د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو له امله له خنډو ځان سره مخ شوي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
د افغانستان نامتو هنرمند او سندرغاړی استاد ګل زمان د جمعې په ورځ وفات شو د ګل زمان د مړینې او د هغه د هنري میراث په اړه د افغانستان ډیری هنرمندانو رسنیو ته څرګندونې کړې او خپل تاثرات یې بیان کړي دي د هیواد نامتو سندرغاړی نغمه وایي
زما د هنر ابتدا د ګل زمان او ساس د همکاري او د دې په خلکو کمپوزو باندې شروع شوې دي هیڅکله به د دوی خدمات هیر نه کړم خصوصا د کمپوز په برخه کې چې استاد ګل زمان کوم کمپوزونه چې هنرمندانو ته جوړوله هغه د ځنګړي رنگ او بوی درلودې زما ټول کمپوزونه زما د سندرې ټول کمپوزونه چې په ملي ټلویزیون کې سب شوې دي د استاد ګل زمان د برکت ده د غوي ترسونه دي
همدارس د هیواد بلې نامتو سندرغاړي آریانا سعید د استاد ګل زمان پر مړینه خواشینی څرګنده کړه آریانا له ازادي رادیو سره په خبرو کې له استاد ګل زمان سره د خپل ګډو کارونو یادونه په ډیر درنښت وکړه
خوشبختانه ما همچنان یکی از هنرمندان لنیکا مرغزه هم له هغه هنرمندانو يم چې استاد ګل زمان تقریبا خپل لاس کمپوزونه دوه کله مخکې راته ډالې کړل او ما ته دانیک مرغی را په برخه ده چې پر یو ستیج له هغه سره یو ځای کنسرت ورکړم ما چې دا سندری ویلې را سره کیناست او هارمونیه یې راته وغږوله
آریانا هغه سندره هم زمزمه کړ چې استاد ګل زمان دې ته ورکړی و
یوهنګا زمزمہ کردم
دا سندره زمزمہ کړه خو ډیر ډاډه نه وو چې دا سندره ما ته راکړي کنه یو ډول زړه نازړه وو خیر د دې سندرې ولنده برخه زمزمہ کوم خو بش پړې په یوټیوب کې شته د سندرې نوم دی
ګرانا دلبارا مجبورې دا خفکیږي ولې زما نصیب کې غریب دا خفکیږي ولې او خفکیږي ولې
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي
داخل شوی چې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت د سرپرست وزیر په مشرۍ او پلاوی سبا دوشنبه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ پر اړوندو مسلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د طالبانو چارواکي وایي چې دا غونډه به په تورخم کې وشي
په پام کې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی سبا دوشنبه تورخم تولاړ سی او د افغانستان او پاکستان د ترانزیت او سوداګرۍ پر مسایلو له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایان مولانا ظهیر پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دوړو لوريو د خبرو پر اجنډا رڼا واچوله
ایجاد کمیټې هماهنګي بنادر است
د بندرونو د همغږۍ د کمیټې را منځته کول د بندرونو تاسیسات په سیمه ایزو پیسو راکړور کړه او د جلال آباد او پیښور ترمنځ د بسونو د ورځنی تګ راتګ موضوعات په دې خبرو کې شامل دي
پاکستانی رسنوی راپور ورکړی چې په دې خبرو کې د پاکستانی پلاوی مشریبه د سوداګری او صنعت په چارو کې د صدر اعظم مرستیال عبدالرزاق داوود کوي او په غوړو کې به د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق هم شامل وي نیشن ورسپانې راپور ورکړی چې افغان او پاکستانی پلاوی به د تورخم پر لار د دروازې د پرانستلو د وختونو د زیاتولو د تاسیساتو د جوړولو مسافرانو او ناروغانو ته د تګ راتک او افغانستان ته د بشری مرستو د استولو لپاره د نورو اسانتیاو د چمتو کولو پر موضوعاتو بحث وکړي. نږدې یوه اونۍ مخکې پاکستانی رسنوي راپور ورکړی و چې د پاکستان مرکزی بانک د مالی وزارت ته په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په اصل کې ده چې افغانستان او پاکستان د بهرنیو اسعارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي.
له افغانستان سره د هند 5000 ټنه غنمو د مرستې لومړی جوپه چې 2500 ټنه غنم پکې وو